پختونخوا کلی پکلی د کلیوالو سیمو رادیوی نندارا مشال رادیو وړاندې کوي.
درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خوشحاله یو چې دا ځل د افغانستان له خوست څخه د دې ولایت د ځوانانو د ژوند شته حالات، د هغوی لپاره د موجودو فرصتونو، ستونزو، ننګونو او د دوی د اړتیا او غوښتنو په باب د دې تفصیلي راپور د چمتو کولو له لارې مو خدمت ته حاضر شوي یو. هیله لرو چې د راپور تر پایه راسره پاتې شئ. خوست د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې علم او پوهنې سره د خلکو د ډېرې مینې له کبله یې ځوانان په سیاسي، ټولنیز، کلتوري او د ژوند په نورو برخو کې پوره فعال دي او پراخه برخه پکې اخلي. موږ په دې راپور کې د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو ګڼو فعالانو، د چارو کتونکو او مسؤلینو سره تفصیلي خبرې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوو.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او په اوس وخت کې په مجموع کې او په ځانګړي ډول د خوست په کچه د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې او اړتیاوې را سره شریکې کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. رشید الله همدرد یم. دا چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ځوانانو ناهیلي زیاته شوې ده، دا یو څو عمده علتونه دي چې ځوانان په خپل آینده لپاره خوشبوره نه دي، ناهیلي شوي دي، او یا ځوانان هغه څه غوړي چې د هیله ارمون دی او نشوي ته رسیدلی. یوه غټه مسله دا ده چې په اوس وخت کې ډېر تحصیل یافته ځوانان، ډېر تعلیم یافته ځوانان چې د وطن هغه اساسي شتمني بللی کېږي، دوی لوړې زده کړې کړي دي، ان تر مسترو د زده کړې لري. دوی د خپلو زده کړو نه چې د دوی هیله ارمون دا و چې دوی باید د وطن د خدمت لپاره، د خلکو د خدمت لپاره د دوی نه استفاده وشي. بدبختانه بوایم چې دا غزوانون د دې په ځای چې د دې انرژي نه استفاده وشي، دوی ناهیلي شوي دي، یا په وطن کې بیروزګاره ګرځي، یا نور هیوادونو ته په کچکی لارو، په داسې لارو نه چې هغه د دې ژوند د ګواښ سره مخ کولای شي، یا مثال دې به سرنوشت ولته پټ کېدلای شي، دوی مخ کړی دو. دویمه مسله دا ده چې په دولت کې خصوصا په دولت ته موږ هیلې په ډول به دا وایم چې ځوانانو سره یو نه یو ډول توپیري چلندونه هم کېدلی شي. هغه ځوانان چې په وطن کې دی پوتې شوي دي، دولته په وطن کې تعلیم کړی دی، په یوه نظام، په یوه ډله پرې دی اړخ نه دی لګولی، هغې ته په وظایفو کې په بله سترګه کتلی کېږي. مثلا موږ ډېر ځوانان لرو چې دی غوړي د وطن د خدمت لپاره خدمات وکړي. بدبختانه دا ایم چې هغه ځوانونو لپاره پاغه ډول باور نه پکړی کیږي. نو ښه خبره دا ده چې په وطن کې په ټولو کې ملي والی ته، ملي وحدت ته، د یو بل منلو ته، د یو بل زغملو ته ډیر کور په کور دی. زموږ ایله به دا وي چې ټولو ځوانونو باندې، په ټولو د وطن په وګړو باندې باید په یو ډول باور وشي. د دوی ته په کاري فرصتونو په ورکولو کې باید په یوه سترګه وکتلی شي چې په دې سره د ولس او دولت ترمنځ وټن کمیدلی شي. او په څنګ کې یوه غټه مسله چې په خصوصا په خوست کې دا کېدلی شي، په خوست کې موږ صنعتي پارک لرو. بدبختانه به دا وایم چې دغه صنعتي پارک څو ورې جمهوریت وخت نه تر ننه پورې څو ورې ابتتاح شو، او د ابتتاح په نتیجه کې خوست خلکو دپوره، خوست ځوانانو دپوره د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې هیڅ ډول مثبت تمام نه شو. زموږ هیله به دا وي چې خدای دې وکړي چې زموږ دغه د صنعتي پارکونو دغه د صنعتي پارکونو دغه ابتتاګونې په اساسي شي، رښتینې شي، ځکه دلته تقریبا د 300 د فابریکو د جوړولو گنجایش شته. که دا فابریکې په وطن کې جوړیږي، ډېر ځوانان موږ تاسې په وطن کې مصروفېدلی شي. تر څنګ یوه غټه بله مسله، زموږ په خوست کې د شیخ زاید په نوم سره ستر پوهنتون لرو چې دغه پوهنتون د لیسانس زده کوونکو دپوره، د لیسانس محصلینو دپوره یو ښه هیله او ارمون ځوانانو دا دی چې موږ باید په خپل پوهنتون کې ماستري ولرو. نو مشروع نه موږ هیله دا ده چې موږ پوهنتون چې په ټولو شرایطو د مستري دپوره برابر دی، دغه پوهنتون کې د مستري د زده کړو دپوره زمینه سازي وشي، تر څو هغه ځوانان چې د زده کړو د زده کړو د پرمختګ په فکر کې دي، او چې دلته په خپل ولایت کې او د نورو ولایتو زده کوونکي محصلین دلته روشي زده کړې وکړي.
ښاغلی همدرد، یو شمېر ځوانان ممکن علاقه ولري چې په خصوصي سکتور کې دندې واخلي، آزاد کاروبار ولري، په دې برخه کې د یادو ځوانانو کوم ډول ملاتړ پکار دی؟
پوس وخت کې اختیا د ډیرای ځوانونو فکر دا دی چې دی په نظامی براه کې یا مثلا په دولتي براه کې د وطن لپاره کور ونه کی و د خصوصي سکتور د لیاري د خلکو لپاره خدمات وکي. ایمنګ ځوانونو سره ډیر وخت زوب دا ور سره وی چې زه خو مثلا سرمایه نه لرم، د کومي سرمایه په اساس زه شخصي کاروبار شروع کوم؟ موږ تاسو ولیدل په خص کې بیګا بیګا مو یو پوسټ ولید چې موږ ډیر تکړه ځوان د چې په دولتي چوکاټ کې د دندې غوښتل نه غوښتل غوښتل چې د خصوصي سکتور د لیاري دا یې خپل ژوند تغییر کړي. فقط یو غړی یو اندازا جروبي په غړی کې کیږي په دې فکر نه وو چې زه کړای شم چې د لیاري نه یو وخت مغزا ولرم، د کون ولرم، به یو څه کې مسره داسې کسونه سره وي چې هغه کارکونکي پوت شي. نو هیڅ وخت ځوانونو د پوره نه هلي نه د پکور د پډیره کمه سرمایه نکړلی شي چې خلکو د پوره خدمات هم وکړي او خپل زونه مصروف کړي او د غیلیارې د پامیل ژوند د خپل ژوند هم تغیر کړي.
زه یې دارم ډیر کله وایي چې دوی ځوانانو ته د کار د زمینو په برابرولو بوخت دي. څه فکر کوئ په رسمي چوکاټ کې ځوانانو ته کارموندنه شوې ده؟
کار زمينه لکه سره کم ته چې دی دا کی کزه وایم کار په زمينه سزای سره بیا مونږ بنلې د لای په وطن کې په پټولنه کې هغه به کور ځوانونو زکه کوس شخصا مو ته یو څه وایي چې زه توته ایسلو ځوانونو مکې در کوم چې سل لسان ځوانونو مو دی پوره روکا چې زه په وطن دی پوره خلکو خدمات دی پوره دوی مصروف شي. نو زه فکر کوم چې د سلو ځوانونو په خبرتیا سره به لاس زره کسونه دی پوره حاضر شي چې دی کور وکي او وظایف تر سره کړي. نو دې نه معلومیږي هغه رقم ته چې دا وی کیږي چې ځوانون مصروف دي ځوانون مصروفیت نه غوړي فکر کوم دا به په خپل منځ کې سړک سره ونه کی.
رشید الله همدر صاحب فکر کوم د کاري و برخه د حرفو او کسبونو زده کړم ده. څه فکر کوئ نړیوالو بنسټونو او هغه ادارې چې په دې برخه کې وظیفوي دندې لري ځوانانو لپاره د حرفو او کسبونو د زده کړې او هغوی ته د کار د وسایلو په تابع کولو کې کوم کارونه کړي دي؟
په مسلکي ډول خو موږ کوئ په خص کې یو انسټیټیوټ موږ لرو چې پکات هغه یو انسټیټیوټ نه چې کوم محصلین فارغيږي هغه محصلین دي هغه پرس کا نجاري وی مستریتو به وی خو د سره پڅان کی چې په اپډیټ نړۍ کې کوم مسلکی روزنې ته ضرورت دی هغه نه دی شوی. پرسکه په اوس وخت کې د انټرنیټ د لیاري په نورو هیوادونو کې خلک بزنس کې تجارتونه کې یا مثلا ډیر عاید خپل کړ ته خپل ژوند ته لوستروري په دې برخه کې موږ ځوانون کړلای شي چې د مسلکی ډول په انټرنیټي نړۍ کې ټرین شي او خپل د ټرین نه په استفاده خپل وطن ته خدمات وکړي خپل پیسې هم وګټي. اوس کوي یو نړی خوریس پوریس قدم په قدم د پرمختګ په حالت کې دو برکی موټر موږ لرو. ای برکی موټرو د جوړښت په مورید یا مثلا د دیغه د روزنې په مورید کله دولت وګړي چې ځوانون تربیه کی ځوانون وروزی یو بو ټولنې هغه ضرورت چې د برکی موټرو په برخه کې ټولنه لري هغه ضرورت بره پښووي. بل د دې لارې د ډېر ځوانونو لپاره هغه کور زمينه سازي هم کېدلی شي خلکو ته خدمات هم کولای شي.
د مشال رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو تاسو د خوست او تنځوان رشید الله همدرد خبري واوریدې چې د ځای ځوانانو د ژوند حالت او د هغوی د غوښتنو او اړتیاو په تړاو څرګندونې وکړي. په خوست کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د خوست د ځوانانو او ځایي مسؤلینو ترمنځ یوه ناسته رابلل شوې وه تر څو ځوانان وتوانېږي خپلې غوښتنې مخامخ وړاندې کړي. د دې ډلې ځوانانو له منځه یو کس سره مرکه کوو. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او راته ووایئ چې له دې ناستې او کتنې د خوستې ځوانانو هیلې څه دي؟
عبدالله اسماعیل خیل یم، د خوست یو تنفعال ځوان. لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ ځوانان مسؤلینو راغوښتي یو تر څو هغه ستونزې مشکلات او خنډونه چې په خوست کې موږ لرو هغه ورته بیان کړو، هغې ته د حل لارې پیدا کړې. دا ډېرې ګټورې او مثمرې تمامېږي. که څه هم داسې ورځې ډېرې د ګوتو په شمار دي، موږ غوښتنه له مسؤلینو نه یوازې د ولایت په سطحه کوو بلکې د هیواد په سطحه چې د هیواد د هرې سطحې خلکو سره دوی ناستې ولاړې وکړي، له هغوی وپوښتي، له هغوی په هیواد کې د شته ستونزو او ناخوالو په اړه پوښتنې وکړي او مشورې ورسره وکړي. موږ ځوانون هر هغه څه چې هر هغه نیمګړتیاوې ستونزې او مشکلات چې موږ په خوست ولایت کې لرو یا د هیواد په سطحه لرو دوی ته بیانوو، بیان به یې کوو، هغه موضوعونو سره نوټ کړي دي تر څو کومې چې د دوی په واس کې وي هغه دوی ترسره کړي، کنه د مرکزي مسؤلینو سره شریکېږي. واقعیت ډېرې ناخوالې دي چې موږ هیوادوالو سره لاس او ګریوان دي، اقتصادي ستونزې دي، همداشان بیکاری دا غربت دا همداشان زین د اکثریت ځوانان موږ مسؤلیت نه لري دا ستونزه ده چې هغه باید لمنځه یوسي موږ به دا ټول ستونزې او مشکلات له دوی سره شریکوو تر څو دې ته د حل لارې پیدا کړي همداشان د دولت او خلکو ترمنځ ته وټن دی چې دا څنګه لمنځه وړلی شو څنګه کولی شي دوی چې دغه د خلکو او دولت ترمنځ شته وټن لمنځه یوسي څوک چې وزګیلې لري یا له دوی څخه خفه دي یا له دوی څخه مشکلات بیانوي هغوی هم هغه ستونزې چې دوی لري هغه لمنځه یوسي او دوی په ځان باندې راټول کړي.
عبدالله اسماعیل خیل له ډېر ځان وروسته لومړی ځل دی چې ځوانانو او مسؤلینو ترمنځ د مخامخ ناستې او خبرو اترو زمینه برابرېږي. دا ډول ناستې د ځوانانو د ګیلو د هغوی د ستونزو او غوښتنو په هواري کې څومره اغېزمنې تمامېدلی شي.
موږ بار بار د داسې غونډو راټولېدنو ناستو مشورو غوښتنه کوو کډي مو دا بیا به هم کوو. دا واقعیت د ټولنې دپاره د هېواد لپاره ډېرې ګټورې تمامېدای شي که رښتیا دولت وغواړي چې دولت خمخت یوسی موږ خلک وغواړو چې هغه ستونزې محل شوي وي ولسونه وغواړي چې مشکلاتو ته رسیدګي شوي وي نو د هغې لپاره دا ډول ناستې ډېرې ضروري او ګټورې دي. هغه مشکلات موږ بدون له تار سوډاره یا هغه ستونزې چې باید بیان شي موږ یې بیانوو دوی ته په ګوته کوو چې زموږ ولس له دغه ستونزو سره مخ دی دولت کې دغه ستونزې وجود لري په عموم کې که دې ته رسیدګي وشي نو انشاءالله د پرمختګ لاره به ورسي.
اسماعیل خیل صاحب طبیعي ده په دې ناسته کې به ستاسو یوه غوښتنه ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول هم وي. په ټوله کې ځوانان په کومو برخو کې کار او بوختیا غواړي؟
موږ په اوس وخت کې دولت دومره امکانات نه لري چې 100% د دا کاري خنډونه له منځه یوسي او دغه بیکاری کچه دا ټیټه کړي. خو د دې لپاره ډېر شیان دي چې باید دوی ترسره کړي. موږ ملګري هم په دې باندې په مشورو بوخت وو. دغه دولت هم څو ځله دا هغه کړی دی. اول خو فرضاً په عموم کې دا د کارونو په ودانیو یا تعمیراتي ځایونو باندې د کارونو نشتوالی هغه بندیز ده چې دې کې یو زیاته فیصدي خلک د بیکارۍ کچه دا راټیټولی شي. که چېرته کوم ځایونه چې دولتي تثبیت شوي نه دي په هغوی باندې د کاري اجازه ورکړل شي. دغه همداشان په دولتي غیر دولتي اداراتو کې بدون له توپیرا دوی کوشش وکړي چې ځوانان وګماري د دوی د رشتو د دوی د مسلک د دوی د هغه لیاقت په استعداد شایستګۍ په استعداد چې دوی لري دوی وګماري. همداشان تولیدي فابریکو ته کار وکړي لوی د بیا رغونې پروژې په لاره واچوي نو انشاءالله یو څه اندازه به دغه ستونزې کمې کړي.
درنو اوریدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د خوستیو ځوانانو د غوښتنو او اړتیاو په باب تفصیلي راپور ته غوږ یاست. د راپور په دې برخه کې د موسیقي لنډه د مخلو او بیا بیرته د راپور بلې برخې ته ورګرځو.
شرنګ کوي ستار دې زړه مې نا قرار دې شرنګ کوي ستار دې تن تن وطن زړه مې نا قرار دې شرنګ کوي ستار دې تن تن وطن زړه مې نا قرار دې شرنګ کوي ستار دې تن تن وطن زړه مې نا قرار دې شرنګ کوي ستار دې تن تن وطن تن وطن پٹال کی خوب نم کبھی خیم تا سرا پخیال کی خوب نم کبھی خیم تا سرا پخیال کی تمہیں یہ سندارا تل پسور تال کے تمہیں یہ سندارا تل پسور تال کے تل پسور تال کے تن تنا وطن تن تن وطن زمینا قرار دے شرنگ
فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقې ډیره اسانه ده. ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، د خوستي ځوانانو د غوښتنو او ستونزو په باب د دې تفصيلي راپور یې بلې برخې ته په خیر راغلی. ځوان فعال نقیب الله سلام، د ځوانانو او مسؤلینو دې ناست تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا ځوانان به وکولی شي په خړه ول خپلې غوښتنې او اندېښنې هغوی سره شریکې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ټوله کې د ځوان مسؤلیت، د ځوان فکر، د ځوان انګیزه د وی ټولنې لپاره، د وی هواد د پرمختګ لپاره ډیره مهمه ده. دا ډول غونډې، دا ډول امهنګي د مشرانو، د دولت او د ځوانانو ترمنځ ډیره مهمه ده چې نن ورځ تاسو شاید حال چې د خو ځوانان د خو امارت د خوست لیوالي سره مستقیما مخامخ خبره تر دي. دا ډول لاس ته د وی هواد لپاره، د ولایت لپاره هغه فکرونه چې ځوانانو سره دی، هغه انتقادونه چې دوی په دولتي ادارې لري، دا ډیر یو مهم او موثر ګام دی چې په خوست کې تر سره شو. مستقیما ځوانان هغه غوښتنه چې دوی سره دي له مسول چارواکو سره به شریک شي.
ستاسو په غوښتنو کې به مهم هغه کومې وي او څومره ډاډه یاست چې عمل باور باندې وشي؟
غوښتنه خو ډیرې دي چې مختلفو برخه کې، مثلا د معارف په برخه کې، د صحت په برخه کې، د بیا رغونه په برخه کې چې مختلف غوښتنې دي چې ځوانانو سره ورسره دي. هر یو ځوان خپل هغه غوښتنې چې دوی سره دي، دوی اړوند کوم ستونزې لري لزان سره یادش کړی دي، نن به له مسؤل چارواکو څخه هغه غوښتنې مطرح کړي. ان شاء الله تر ډیره حده پورې به د ځوانانو غوښتنې ته مثبت ځواب وویل شي، ځکه ځوانان په داسې یو فکر انگیزا دی چې دوی ته دا معلومات کیږي چې زموږ د دولت امکانات تر کومه حد پورې دي، زموږ غوښتنه تر کومه حد پورې عمل کیدای شي. ان شاء الله ځوانان به داسې غوښتنه کوي چې د دولت په واسه او توان کې.
نقیب الله زلان، که ځوانان کاري بوختیاوې غواړي، مصروفیت غواړي، څه فکر کوئ په کومو برخو کې به یې غواړي؟
و په کاری فرصتونو کې د ځوانانو شوق په مختلفو برخو کې ده، چې ډیری ځوانانو غواړي چې په نظام کې برخه واخلي، او ډیری به په دولتي ادارو کې د دندې غوښتنه کوي. او د دې ترڅنګ د ډیری ځوانانو غوښتنه همدغه ده چې دلته نور پانګوال جذب شي، تر څو پانګونه وکړي، ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي.
کله ښه وضاحت ورکوي خصوصي ځوانان له اړوندو ادارو څه غواړي؟
تر ډیره د ځوانانو په اوسنی وخت کې لویه غوښتنه همدغه ده چې هغه ځوانان چې په خاص ډول دوی ماستر دي یا لیسانس دي، دوی تر ډیره غوښتنه همدغه ده چې دوی ته کاري فرصتونه ایجاد شي. هغه کوم علم او پوهه چې له دوی سره ده، له دوی څخه سلیمه ګټه پورته شي او په اداراتو کې ورته د کار زمینه برابره شي. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې موږ هر کال په هر ولایت کې زرګونه ځوانان له مختلفو بخشونو څخه پارېږي. متاسفانه چې په هغه لکه څه ډول چې لازمه ده، هغه ډول ځوانانو ته کاري فرصتونه نه دي ایجاب شوي. همدغه سلسله لا هم روانه ده، نور ځوانان هم له پوهنتون څخه پارېږي. نو په کار دغه ده چې همدغه ډول ځوانانو ته په مختلفو اداراتو کې کاري فرصتونه ایجاب شي، تر څو هر یو ځوان د خپل مسلک مطابق هیواد لپاره کار وکړي.
نقیب الله زلان، د وروستۍ پوښتنې په عنوان، د مسؤلینو او ځوانانو ګډې ناستې څومره کولای شي د باور فضا رامنځته کړي، شته ستونزې کمې کړي، او بالاخره یو ښه راتلونکي ته لار پرانیزي؟
په عموم کې که یو ځوان غوښتنه ته غوږ ونیول شي، هغه ځوان د دې احساس کې چې د وطن په دې خاوره کې زموږ خاک دی، موږ د دې ملک د دې هیواد د ملکیت احساس کو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د یو تن ځوان فعال نقیب الله زلان سره د ځوانانو د مسایلو په اړه زموږ خبرې اترې واورېدې. د راپور په دې برخه کې لیو بل ځوان فعال عبدالله ګران سره خبرې کوو، او له هغه پوښتم چې د ځوانانو او اړوندو ادارو د مسؤلینو ترمنځ ګډې ناستې، د نظرونو تبادله، د ځوانانو پر ژوند او د دوی پر راتلونکو فعالیتونو څه اغېز لرلی شي.
عموما د ځوانانو سره دغه ډول ناستې د ځوانانو د درک په معنا دی. په دې وروستیو کې ځوانان ډیری د بیکارۍ له امله ډیر په غذاب دي چې دوی ته کار نه پیدا کیږي. بل دولتي ادارو کې که دوی پخام لږ څه هم درلودا، هغه هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. نو دوی هیله دا ده چې هم په نظامي برخه کې، هم په دولتي اداراتو کې، او هم د دوی لپاره داسې کاري فرصتونه ایجاد شي چې دوی پکې مصروف شي، خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه وګټي. ډیری ځوانان د نهیلۍ لامل دا دی چې دغه ځوانانو ته نه کتل کېږي، که څه هم دوی تر مسترې، دکتورې او له دې لوړې زده کړې کړې دي. په مسلکي ډول په اداراتو کې دوی ډیر ښه کار کولای شي. دې ترڅنګ ډیری ځوانان مو په نظامي برخه کې ډیر پوه دي، ان تر جنرالۍ او افسرۍ رتبې پخوا درلودې. که هغوی ته په دغه برخه کې موقع ورکړل شي، نو دا به زما په فکر د ځوانانو لپاره ښه کاري فرصتونه وي، او ځوانان به نهیلې هم نه وي. د خپل وطن هغه هیلې او امید چې دوی په کومه هیله او امید سره زده کړې ترسره کړې دي، هغه به هم نه وي ضایع شوي، د نورو هیوادونو له تګه به مره ګرځول شوي وي. نو هیله مو دا ده چې دغه ډول فرصتونه چې دولتي چارواکو ته زموږ ځوانان خپلې غوښتنې، نیوکې، او هغه څه چې له دوی سره په زړه کې دي لاغې سره شریک کړي، دغه ډول ناستې ډېرې مهمې دي، ځکه د ځوانانو هیلې ورسره ژوندۍ کېږي او ځوانانو ته یو ډول د وطن د ملکیت احساس ورکول کېږي او ځوانان یو دا احساس لرلی شي چې زم په وطن کې دا حق لرم چې د وطن لپاره خپل هغه د وطن غوښتنې شریکې کړم یا د وطن لپاره په بیلابیرو برخو کې کار وکړم.
عابدالله ګران، تاسو پوهیږئ چې د نظامونو چوکاټ دومره نه و او نه دی چې د دې وطن ټول میلیونونه لوستي او نالوستې ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. نو ستاسو له انده په خصوصي سکتور کې کومې برخې داسې دي چې دوی ته پکې د کار زمینې برابرېدلی شي؟
وړاندې مې هم یادوري وکوه، لکه په ځینې یو شمېر مسلکي کورسونه د دوی لپاره چې د دوی لپاره کاروباري وي، یا هغه څه چې مثلا د برېښنا جوړښت یا د انټرنیټ له لارې د پیسو ګټه دا په دغه برخه کې، یا کیدای شي دولت دومره ظرفیت ولري ځکه بیلابیل ادارات دي په هر برخه کې لوستو ځوانانو ته اړتیا پیښیږي، او د دوی ځکه که لوستې ځوانانو نه اوسېږي یا لوستې کشر ونه اوسېږي له نړۍ سره سیالي نه شو کولی. همدا نوې انټرنیټي نړۍ ده، ډیجیټلي نړۍ ده چې موږ له نړۍ سره سیال کولی شي، که موږ لا هم ټول هغه کارونه چې له کمپیوټر انټرنیټ سره تړاو لري په کاغذي شکل باندې اجرا کوو، او یا هم هغه مسلکي ځوانانو ته په دغه برخه کې چې اړتیا ده کار نشور پیدا کولی، نو دا به واقعا د ځوانانو د ناهیلۍ سبب کیږي. که په مسلکي برخه کې د دوی لپاره لکه مخکې هم پخوا د ځینو مؤسساتو له لورې د دوی د کاري بوختیاو لپاره بیلابیل ورکشاپونه دایر شوي وو چې له فارغېدو وروسته به دوی ته د کار زمینه هم پکې مسایرېده، یا هغه کاري وسایط به هم ورکول کېدل چې ډیری ځوانانو د موبایل جوړونې په برخه کې، د نلدونۍ په برخه کې، د برېښنا په برخه کې اوس هم عملا په کار باندې بوخت دي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه برابرولی شي. د دولت نه مهم هیله دا ده که په دولت کې هغه چا خبره چې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه دوی ورته دایر شي چې په مسلکي ډول دوی ورزل شي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه د شخصي کاروبار له لارې برابر.
درنو اوریدونکو، تاسو د یو بل خوستی ځوان فعال عبدالله ګران خبرې هم واوریدئ چې هغه هم د ځوانانو لپاره د بوختیا او د غوښتنو په باب تفصیلي خبرې وکړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خوست د یوې اطرافي سیمې صبری اوسیدونکي خبرې اورو. یاده سیمه په تیرو دوه لسیزو کې د لوړو امنیتي ګواښونو شاهده وه او د نورو پرمختګونو تر څنګ ځوانانو لپاره د پام وړ کار نه دی شوی. دی ځان را پیژني او وروسته د دې سیمې د ځوانانو غوښتنې او اړتیاوې راسره شریکوي.
نوم یې سخیمر جان وینده، د خوست ولایت صبری ولسوالۍ اوسیدونکی. دا چې نن موږ په اطلاعات او کلتور کې د ولی صاحب سره د ځوانانو په رول باندې په حکومت ولای کې په دې غونډه درلوده، نو دا مهمه غونډه وه. سب ودا وکړه چې مونږ تو ستندر هم پرستونه فائدو کوو تر څو مونږ سره خپل نظریات شریک کړي. خو هیله مونږ دادو او مونږ د حکومت نه چې ځوانونو باندې باور وکړي، ځوانونو ته زیور کړي، د ځوانونو د انرژي نه استفاده وکړي، ځوانونو دی وشتمې پیړۍ هغه کومې اړتیاوي چې دی اوس د خلکو دی دا در پر کول شي. دوی هم دغه علوم لوستي دي، عصري علوم ته په هر اداره کې ډیر اړتیا ده، ډیر ضرورت ده. او بیا د نوی خلک ډیر انرژي لري، ډیر کور تر سره کول شي، او روحیایي خادو دی وطن په برا کې الحمدلله مونږ دغه استادون موجود دي په انتونو دی وطن، کدی کورسو دی، کدی مکاتب دی، دوی ډیر په خیر خیرو زلي دي. د دوی د خیرو خینه باید مونږ استفاده وکړو ترڅو دوی په وظایف وګمرو، دوی ته باید مقام سید کو پاره برخه.
سخی مرجان وایم د هغو سیمو د ځوانانو په اړه خبري وکړي چې په خاورته د پام وړ کار نه دی شوی او د خارج سیمو پرتلې د ژوند او کار امکانات محدود دي.
الحمدلله لیل الحمد خصوصیت بالخصوص موږ دغه مرکز دا په علمي لحاظ ډیر رسیدلی ده او په هر لحاظ کې ادارې دي هم خلق کی دي او بالخصوص دغه اطراف چې دي موږ ولسوالۍ دا په تیرو جګړو کې دا ډېری وظفل شوي د خلکو د سیاستونو ښکور شوي او خلک ډېر وروسته پوتې دي په علمي لحاظ دوی ته باید وخت ورکړل شي فرصتونه ورته پیدا شي تر څو دوی ښه کورس ته او هو مکتب ته لاسرسی ولري تر څو خپل بچونه غته ورولګي پغه مکاتب او پغه کورسو باندې پغه امکانات چې دی په خوند روزنه برخه کې لري دولت پغه به ډیر کورته وشي ډیر به دې ته متوجي شي اې دې هلی به در پراک
درنو اوریدونکو اوس بیا هم د موسیقي لنډه د مخلو او بیا بیرته د راپور بلې برخه ته ورګرځو
زړه په سرویش تلایم ازار مخلص ما گرانی دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو د مور اول نه وای پیدا زه چې پیدا وې د چان وې آشنا زه چې کول می ستو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا زه ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاته پاته خله ځواني دا وچاته پاته خله ځواني دا ارمان دې ارمان دنیا فانی دا وچاته پاته خله ځواني دا وچاته پاته خله ځواني دا
درنو اوریدونکو د خوستي ځوانانو د ژوند حالت د هغوی د ستونزو او غوښتنو په باب د دې تفصيلي راپور وروستۍ برخه ته مو هرکلی کوو. اوس هم د دې سیمې د ځوانانو د چارو یو کارپوه او فعال نصیر احمد روخان سره په همدې موضوع مرکه کوو. ځوان فعال ښاغلی نصیر احمد روخان، په پیل کې تاسو په اوس وخت کې د کار زده کړو او د ټولنې په چارو کې د ځوانانو د هغو مهمو غوښتنو او د دوی د اړتیاو په باب معلومات
راکئ. ډیره زیاته مننه له وخرا کول څخه مو بدون شک چې ځوانان د افغاني ټولنې یو سازنده نیرومند او لوی کشر دی چې تقریبا د موږ د ټولنې لوی برخه لدوی تشکیلېږي. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان په مختلفو برخو کې هم ورتیاو لري، هم ظرفیتونه لري، او هم کولای شي د ټولنې په چارو کې له ځوانانو څخه په معقوله او مؤثره توګه استفاده وشي.
ښاغلی روخان، عموما ځوانان په کومو برخو کې کارونه غواړي او دوی په کومو ښوونیزو برخو کې د خپل وړتیاو د لوړولو هیلې لري؟
ځوانان په مختلفو برخو کې د کار، د زده کړو او د ټولنې په انکشاف کې غوښتنې لري. لوی اکثریت ځوانان چې بېوزګاره دي او یا هغه ځوانان چې له پوهنتونونو او له نورو تخنیکي او مسلکي ادارو څخه فارغېږي د کار په لټه کې دي. له اکثریت سره یوازې یوه غوښتنه ده، او دا غوښتنه هم دا چې دوی وکولی شي د خپلې ټولنې د خدمت په موخه په مختلفو برخو کې جذب شي. هغه که خصوصي سکتور دی او که دولتي سکتور دی، په دواړو برخو کې هم د دوی ظرفیتونو ته تقاضا لیدل کیږي او هم د ټولنې موجوده د بیکاری گرافت په کتو سره اړتیا لیدل کیږي چې ځوانان ته په مختلفو برخو کې کاري فرصتونه مهیا شي. په دغه برخه کې د پانګوالو ونډه ډیره بارزه ده. تجار او پانګوال چې غواړي په کور دننه په افغانستان کې پانګونه وکوي، نه یوازې دوی به منفعت ترلاسه کوي او پانګه به خوندي وي، بلکې دوی به د ټولنې یو لوی کشر ته چې هغه ځوانان دي هغوی ته هم د کار زمینه مساعده کړي او دوی به د خپل وړتیاو څخه خپل هیوادوالو لپاره خدمت وکوي.
نصیر احمد روخان، په وروستیو دوه لسیزو کې ځوانان پوهنتوني شوي دي، نړۍ سره په یو ډول وصل پاتې شوي دي، د دوی وړتیاوې څنګه ارزوي؟
ستاسو د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې په لومړي قدم کې ځوانان غواړي چې د مسلکي روزنې مختلف انسټیټیوټونه په افغانستان کې په عملي توګه په کار پیل وکوي. نن ورځ ځوانان تر بل هر چا زیات تخنیکی زده کړو ته ضرورت لري. په هر برخه کې باید دوی مهارتونه ترلاسه کړي. نن په نړۍ کې د مسلکي نیرو ارزښت هر چا ته څرګند دی. هر هغه هیواد چې مسلکي نیرو لري او د دوی له مهارتونو څخه یا په داخلي هیواد کې او یا د نړۍ په نورو هیوادونو کې استفاده کوي، ډیر ښه درآمد لري، له دې لارې ډیر ښه عاید ترلاسه کوي. تاسو که د سیمې په کچا هیوادونه وګورئ چې ځوانان په تخنیکی برخو کې مختلف مهارتونه ترلاسه کوي، نه یوازې په خپل په هماغه هیواد کې بلکې په نړیوالو مارکیټونو کې د کار ډیر غوره فرصتونه ترلاسه کوي. په دې حساب سره موږ ویلی شو چې غوره دا ده چې په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کړو داسې انسټیټیوټونه ادارې رامنځته شي چې عملاً ځوانانو ته مهارتونه ور زده کړي. هغه یو شمېر انسټیټیوټونه چې دا مهال په افغانستان کې فعال دي او په مسلکي او تخصصي برخه کې ځوانانو ته زده کړې ورکوي، متاسفانه یوازې تر ډیره تمرکز په تیوریو باندې دی، در حال کې چې تخنیکی زده کړې عملی کار ته اړتیا لري او عملی کار ځوانانو ته دا فرصت ورکوي چې دوی عملاً تخنیکونه زده کړي، مهارتونه ترلاسه کړي او بیا له دې مهارتونو څخه د خپل ژوند د بهبود لپاره استفاده وکوي. په دې برخه کې د ځوانانو لوی هیله ده چې څنګه کېدای شي د افغانستان په ګڼو ساحو کې، ګڼو سیمو کې تخصصي، د تخنیکی او د مسلکي زده کړو داسې ادارې رامنځته شي چې دوی ته عملاً په مختلفو برخو کې زده کړې ورکړي. او دا ډیر یو لوی پراخ حوزه ده، په دې معنا چې کله چې موږ د تخنیکی او مسلکي زده کړو څخه خبرې کوو، په دې کې ګڼ شمېر بخشونه شاملېږي چې هغه کولای شي ځوانانو ته مهارتونه ور زده کړي، د ټکنالوژۍ ډګر دی، د ښوونې روزنې ډګر دی. د دې ترڅنګ موږ په انکشافي برخو کې ماهر کارمندانو ته ضرورت لرو. یعنی موږ کولای شو چې په سلګونو هغه رښتې چې دا مهال خطه په افغانستان کې ځوانانو د هغوی له نمونو سره هم بلد نه دي، دلته ورته د زده کړو داسې زمینه مهیا کړو چې د کورنۍ او بهرنۍ استادانو پر مټ باندې ځوانانو ته روزانه ورکو. بیا که دا ځوانان هغه مهارتونه چې لیدي مراکز څخه ترلاسه کړي، که په داخل د افغانستان کې د دوی لپاره د بوختیا او فرصتونه محدود وو، کوی شي چې دولت د قانوني چوکاټ په ترڅ کې دغه مسلکي نیرو بهرنۍ نړۍ ته ولیږي، سو دوی په نړیوالو مارکیټونو کې د تقاضا او په اساس باندې فرصتونه ترلاسه کړي چې نه یوازې د دوی د کورنیو دپاره بلکې د هیواد په اقتصاد او ملي اقتصاد باندې هم تاثیرات له ځانه سره لري.
ځوانان د افغاني ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. څه فکر کوئ په هیواد کې شته امکانات او حالاتو ته په کتو د دوی د فزیکي او فکري قوت څخه مشخصا د افغاني ټولنې په کومو برخو کې استفاده کیدلی شي؟
ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې بدون شک په دې وروستیو دوه لسیزو کې زیاتره ځوانان لسانس شوي، ماستر او یا هم تر دې لوړې زده کړې ترسره کړې دي. په یو ډول دوی د نړۍ سره وصل پاتې شوي دي، ولې متاسفانه په تیرو دوه لسیزو کې هم زموږ پوهنتونونو په هغه شان ونه ځلیدل چې اړتیا یې لیدل کېده. او بیا د وروستیو تحولاتو سره سم هغه ځوانان چې په افغانستان کې له افغانستانه بهر زده کړې ترلاسه کړې وي، دوی ماهر ځوانان وو په ټکنالوژۍ او په نورو مهارتونو کې زده کړې درلودې، هغه هم د افغانستان څخه ووتل. کوم کسان چې نن په افغانستان کې دي سره د دې چې د دوی په وړتیا باندې حساب کیږي، ولې هغه اساسي اړتیا یا هغه تقاضا چې افغاني ټولنه یې لري د هغې جواب دي اوس هم نه دي. موږ باید ماهر ځوانان، مبتکر ځوانان ولرو چې څنګه کولای شو دوی ابتکارات وکوي، نوښتونه وکوي، او دا نوښتونه بیا د ټولنې په خیر باندې تمام شي. که موږ نوښتګر ځوانان ولرو، دوی په دغه برخه کې زده کړې ولري، زه بشپړ باور لرم چې دوی کولای شي نور ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. او مهمه دا ده چې څنګه موږ کولای شو چې دغه وړتیاوې ترلاسه کړو او بیا دا وړتیاوې د هیواد د انکشاف او د پرمختګ لپاره پر ځای باندې وکاروو. بدون شک ځوانان زموږ د ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. اوسنۍ وضعیت ته په کتو موږ کولای شو چې د ځوانانو د فزیکی او فکری قوت څخه ډیره ښه استفاده وکړو، او د دغه لپاره به د ټولنې په مختلفو برخو کې باید زمینه سازی وشي. موږ ځوانان نه یوازې چې موږ ووایو چې دوی د یوازې په دولتي ادارو کې او یا د په مؤسساتو کې د هیواد انکشاف لپاره استفاده وشي، نه، بلکې د پانګونې په تر سره کولو سره په داخل د افغانستان کې موږ ځوانانو ته فرصت ورکو چې دوی راشي او له خپل فزیکی او فکری وړتیاو څخه استفاده وکړي. په افغانستان کې موږ د ټولنې 15 سلنه ځوانان تشکیلوي، او لوی اکثریت دوی د بیکارۍ څخه سر ټکوي. که موږ وکولای شو چې پانګه را جذب کړو، په افغانستان کې صنعت ته لار خلاصه شي، په افغانستان کې د فابریکو لپاره زمینه سازی وشي، زه بشپړ باور لرم چې په دغه برخه کې موږ کولای شو چې ځوانانو ته هم روزنه ورکو او هم د کار زمینه ورته مساعد کړو. ځکه د پانګه چونې پر رامنځته کېدو سره یا په هیواد کې د سرمایه ګزارۍ په پراخېدو سره پله د اړتیا پیدا کیږي چې ځوانان باید ماهر شي، ځوانان باید وروزل شي او هغوی ته د کار زمینه مساعد شي.
په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان کار یا د خشبن په تمه بهرنیو مهاجرتونو ته مخه کړې ده. دا حرکت څنګه ارزوي؟ په دې کې فرصتونه او چالشونه کوم دي؟ او دا ډول ځوانانو ته مشوره څنګه ده؟
مهاجرت بدبختانه چې د موږ په ټولنه کې په دې وروستیو کې په یو فرهنګ بدل شوی دی. ځوانان سره د دې چې په هیواد کې بشرایت سخت وي، کاري فرصتونه به محدود وي، ولی هغه مهاجرتونه چې د غیر قانوني لارو څخه ترسره کیږي دا په خپل یو ډول بل چالش دی چې د ځوانانو په وړاندې شته دی. د ډېر ځوانانو ژوند د خطر سره مخامخ کیږي، حتی په دې وروستیو کلونو کې موږ ډیرا غزبانان ولیدل چې بیرته هیواد ته جسدونه راوړل شول. د افغانستان او تل کا په کچکی لارو باندې وی او یا دا په داسې توګه تر سره کیږي چې د سر په بیا تمامېږي. زه فکر کوم چې دا یو حالت نه دی. په کار دا ده چې ځوانان که د زده کړو په مخه له افغانستان وزي، زده کړې وکوي او بیرته هیواد ته راشي، دا یوه غوره لاره ده. بیا هغه ځوانان چې د قانوني چینلونو څخه افغانستان ترخ کوي، دا هم یو اپشن کیدای شي چې په قانوني توګه دوی له افغانستانه اوسي. ولې په هغه صورت کې چې دوی په داسې لارو قاچاق ته مخه کوي چې د خپل ځان او د خپل کورنۍ راتلونکی د خطر سره مخامخ کوي، زه فکر کوم دا یو مناسب اقدام نه دی. او په دې اړه مشوره هم دا ده چې ځوانان دې له تحمل کار واخلي، د هغې پر ځای نور ډېر فرصتونه شته. بېلګې په توګه که دوی د سکالرشیپونو څخه بورسونو څخه په استفادې نړیوالو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، په باعزته توګه له افغانستانه ووزي او هلته زده کړې وکوي، دا به یو بل ښه غوره فرصت وي هم د هغوی لپاره هم د کورنۍ لپاره.
نړیوال بنسټونه د ځوانانو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو په برابرولو کې څه کولای شي؟
د نړیوالو بنسټونو په رابطه زه فکر کوم نړیوال بنسټونه سره د دې چې د افغانستان په قضایو کې اوس ډېره زیاته دلچسپي نه لري، په کار دا ده چې د ملګر ملتونو تر چتر لاندې هغه بنسټونه چې د ځوانانو میرمنو او د ټولنې د کورنۍ دپاره کار کوي، هغوی په د کار او د زده کړو د شرایطو په برابرولو کې د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکوي. په افغانستان کې د اوږدمهاله پروژو ترسره کول، خلک نړیوال پانګونو ته راجلبول، او د نړیوالو په ځانګړې توګه د بانک جهانی د هغو فرصتونو څخه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ځوانانو ته د کار او د زده کړو په برخه کې برابرولې دمه ورکول، دا کولای شي چې د افغانستان د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت اوسیږي. په تیرو شلو کلونو کې لوی برخو کې نړیوال بانک افغان ځوانان وروزل، مختلفو هیوادونو ته په سکالرشیپونه ولېږل، په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو زمینه ورته مساعده کړه. ولې له تیرو څلورو کلونو وروسته دغه پروسه په ټپه ولاړه ده؟ غوره به دا وي چې په دغه برخه کې کار وشي او نړیوال بنسټونه هم د کار او هم د زده کړو په برخه کې د افغان ځوانانو سره همکاري وکوي.
نصیر احمد روخان په افغانستان کې د پرمختګ، ځان بسیاینې او کارموندنې یوه لاره په سترو پروژو د کار پیلیدل ښودل کیږي. په کومو برخو کې په پروژو کار پیلیدلی شي او له کومو امکاناتو باید په دې باندې کار وشي؟
په افغانستان کې د ځان بسیاینې او کارموندنې دپاره یوه غوره لاره د سترو پروژو پیل کیدل دي، بدون شک. لکه څنګه چې تاسو وپوښتل، سترې پروژې دا کاري فرصتونه رامنځته کوي، اقتصادي انکشاف رامنځته کوي، پایداره سولې ته لاره هواروي، او په عین حال کې د ټولنې د دوامدار او همیشنی اقتصاد د غوړېدا لپاره فرصتونه رامنځته کوي. په دغه برخه کې نه یوازې دولت بلکې نړیوال بنسټونه، ځوانان، زموږ ملي تجارت، دا ټول باید لاس په کار شي. سترې پروژې او هغه پروژې چې برخلیک ټاکونکي دي، دا کولای شي چې ځوانانو ته په مختلفو برخو کې د کار زمینه مساعده کړي، ځوانان په کار ولوي کې، او دوی کولای شي چې بیا نو د خپل هیواد، د خپل ټولنې او د خپل ځانو لپاره په مختلفو برخو کې کار وکړي. او دا هغه برخه ده چې ځوانان کېدای شي له دې لارې ډېر مصروفیتونه ترلاسه کړي.
نصیر احمد روخان صاحب، زما وروستۍ پوښتنه دا ده، څنګه کېدلی شي د ځوانانو فکرونه منسجم شي، دوی ته د یووالي فکر ورکړی شي، او ټولو هیوادوالو ته د خدمت او د وطن په آبادۍ کې بېلې توپیره برخه واخلي؟
تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې اساسي مسله باید دا وي چې د ځوانانو فکرونه باید منسجم شي، او د دغه انسجام لپاره هم دولت مسؤلیت لري، هم دلته علمي و اکاډمیک مراکز دي چې په دغه برخه کې باید کار وکوي. هم زموږ د ټولنې لوستی کشر دی چې دوی کولی شي چې د هیواد او د وطن د آبادۍ په لاره کې بیل توپیره د ټولو ځوانانو لوړتیاو څخه استفاده وکوي. د ځوانانو اوسنۍ وضعیت چې لوی اکثریت د نهیلۍ د وستر بحران سره مخامخ دي، د روایتو یوازینۍ لاره به دا وي چې دوی ته په هیواد او وطن کې د آبادۍ په برخه کې د پرمختګونو په برخه کې د ونډه اخیستو لپاره فرصت ورکړل شي، او دوی هم وکولی شي چې د نورو افغانانو په څیر باندې د خپل هیواد په یووالو کې د خپل هیواد په پرمختګ او انکشاف کې ونډه واخلي. دوی هم باید په دې هیواد کې د ملکیت احساس ولري، او دوی پوه شي چې موږ د دې وطن بایو، د دې وطن خلک یو، محترم یو، او یو څوک شته چې موږ ته په درناوي قایل دي. دا هغه څه دي چې نو زموږ ځوانانو ته به فرصت ورکوي چې دوی خپل ځانونه فکرونه منسجم کړي او د یوه باثبات افغانستان لپاره په ټوله مشترکه کار وکوي. ډیره مننه.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د خوست د سیمې د یو فعال نصیر احمد روخان خبرې واوریدې. اوس هم د راپور محتوا ته پکتو، د خوست د ځوانانو چارو عامر اسحاق عمری پوښتو چې په دې ولایت کې ځوانانو لپاره په کومو برخو کې کارونه شوي او د ځوانانو او مسؤلینو د ناستې اړتیا یې څنګه محسوس کړه.
چې کومه غونډه ترتیب شوې ده، هدف دا دی چې هغه ځوانان چې دوی غواړي چې ستونزې مشکلات لري، خو څوک شته چې مطلب څوک چاته ځواب ورورسوي، پوښتنې ورورسوي، نو ولی صاحب شاید دوی پوښتنې، دوی غوښتنې ټول انشاءالله تر اوسه پر اخلي. او بل هدف دا ده چې هغه ځوانان چې دوی پاترا په سیمه کې دي، ستونزې مشکلات لري او هڅه کوي چې یو چا پورې ورسوي، خو څوک شته نه. زه چې راغلی یم تقریبا یو کال پوره کېږي دا بریا ته چې راغلی یم، او په دې کې موږ ځوانان لپاره چې کړي دي کم از کم علمي برخه کې مو امتحانونه سیالۍ اخیستي دي، او بل وخت نه وخت مو دوی ملاقاتونه برابر کړي دي مشرانو سره، هغه ولي دی، معاون دی، او همداشان دوی چې کوم ځوانان بعضې ستونزې مشکلات وي موږ پورې اړه لري، موږ یې پوره کولی شو، اکثره به انشاءالله پوره کړي دي.
تاسو د ځوانانو سره د کار مسؤلیت لرئ، د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې مو کومې تشخیص کړي دي؟
یوه غوښتنه دا ده چې دوی د بیکارۍ نه ګیله کوي چې بیکاري ډېره ده، او دویمه غوښتنه دا ده چې دوی غواړي چې تعلیم وکړي، خو بعضې وخت دوی نشي کولی، لکه اقتصاد کمزوری وي یا د پوهنتون پیس جګ دی یا دغه پیس جګ دی. او بله غوښتنه دا چې دوی مطلب دوی د ټولنیز چکونو ژوند دی، دا باید د رسنیو د ځوانانو ترمنځ باید همغږي ولري.
یقینا د ځوانانو یوه مهمه او دایمي غوښتنه کارموندنه ده. مسؤولینو تاسو ته په دې برخه کې څه ځواب درکړی دی؟
زه خپله د غسله وږیدم، هغه خلک چې د ځوانانو دوی مصروفوي ټولنیز چارو ریاست ته، او دا رقم شرولی دو، او دا رقم زراعت دی، سره مو خبرې کړې هم دي، اکثره ځوان برابرې فکرې هم دي. اوس هڅه کوو چې هغه به وسط چې خوسته نه وي راغلي دي دوی کسان نسي، اکثره خلک مور معرفي کوو انشاءالله.
اسحاق عمری صاحب، نن سبا په نړیواله کچه د آنلاین کاروبار هم پرې واجدو دی، په دې برخه کې مو ځوانانو لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي؟
او دې برخه کې مونږ چې رابسته کړي دي، یو ښوونیز مرکز په غکلر عبدالحی له ساکل لرو، یو په غګر غخل ساکل لرو، بل د خی کې لرو، او یو مونږ په خپل اطلاعات فرهنګ ساکل لرو، دغه سویر ښوونیز مرکزونه مونږ لرو. هغه زده کوونکي چې دوی مطلب غواړي چې الله تجارت وکړي، پیسې وګټي، دا کار باندې مونږ اختیار ډېر کار مکړی دی، او مونږ په الحال تقریبا کم از کم څلوېښت کسان پرېښ کړی دي چې لس کسان په کې شته، دوی برحاله اوس پیسې ګټي په دې هغه باندې تجارت باندې.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، د خوستی ځوانانو د ژوندانه په بیلابیلو اړخونو دا اوږد او تفصیلی راپور تر همدې ځایه و. له تاسو مننه کوم چې د دې راپور تر پای سره پاتې شوي. له تاسو اجازه اخلو، البته د مشال رادیو د پاتو خبرونه د اوریدو بل نه درکو. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشاله اوسئ.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو. Shalala.